द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ग्रान रिदुनकु औ कथुनकु अस्सलाम वालेकुम द वॉइस ऑफ अमेरिका डीव रेडियो औ टीवी दे نن د زیارت روز کال 2015 د ستمبر د میاشتې دریم نیټه ده وخت په پاکستان کې د شپې 10 بجې په افغانستان کې د نهنی می او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګرمي 1 بجې ده د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی په دې یو ساده خبری خبرونه کې درته زما هوش چلیل
او زه شعیب زاده
هرکلی وایو او نن به په دې یو ساده خبری خبرونه کې کم مهم رپورټونه اوري او ګوري د دې حال درته وړاندې کوو
د افغانستان کو پایتخت کابل کې د دیرشو هیوادونو مشران او سلویخ نړیوالو ادارو چارواکي دغه جنگ ځپلي هیواد بیا آبادولو په سر اقتصادي غونډه کې خو د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سردار عزیز افغانستان ته د سفر په وخت ویلي د افغانستان ته د سفر په وخت به د دوه هیوادونو ترمنځ خراب شوی اعتماد بیا پر ځای کوي په دې خبرونه کې به د ښاغلي سردار عزیز تفصیلي مرکه تاسو وړاندې کوو
او نن به تاسو د ډیو ریډیو ونیس پروګرام پښتون کنکشن اوري اګوري چې پکې د سیمې او نړۍ مهمو موضوعاتو څېړنه وړاندې کیږي
اخوا په اروپای هیواد هنګری کې قدر من اردوونکو د غیر قانوني کډوالو په یو ریلوي سټیشن کې د بندي درستو کسه هم دغه ته پولیسو اجازه ورکړې ده چې دغه دفاع شي خو د مخ کې تا یې لاپتن لګي په دې اړه یو تفصیلی ویډیو رپورت هم د دې خبرونه برخه ده
دا او یو شمیر نور رپورټونه او مرکه مونږ سره اوسه
گران اردن کو دا وائس آف امریکہ دی ریڈیو ٹیلی ویژن نے تاسو زمنګ د خبرونه د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غوري قدر مردن کو په افغانستان کې د بیا ودانی او ترقی په اړه شپږم اقتصادي غونډه پیل شوې ده په دغه غونډه کې د دیر شو هیوادونو او سلویختو نړیوالو ادارو استازي برخه اخلي چې په دغه هیواد کې د 1400 کالو د جګړې وروسته د پرمختګ او بیا ودانی په لارو چارو غور وکړي دغه دوروزنی کانفرنس پرانستا مرستیال خارجه وزیر حکمت کرزی کړی ده په داسې حال چې دغه غونډه روانه ده پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو سلاکار سردار عزیز هم په دغه غونډه کې ګډون کوي او دغه غونډه ته توند وړاندې د وایس اف امریکا سره خبرو اترو کې ویلي چې د افغان چارواکو سره په ملاقات کې بعد د دوه هیوادونو د اړیکو ښه کولو په حق باندې هم تفصیلي خبرې اترې کوي قدر مردونکو زو کابل ته د ریبر ریډیو خبریال کمال سادات دغه غونډه پاړه موږ ته تفصیلي رپورت را لګل دي چې په دغه غونډه کې د کوم هیوادونو مشران د کوم ادارو استازي ګډون کوي او د دې غونډې هدف څه دی وقښې دي تفصیلي رپورت ته
دی افغانستان لپاره د سیمایزي اقتصادي همکارۍ په دې کانفرنس کې چې د ډیر شو هیوادونو استادو او د تلويختو سیمایزو او نړیوالو سازمانونو نمائندګانو ګډون کړی دی په دې کانفرنس کې په سوداګرۍ ترانزیت انرژي او په طبي منابعو خبرې کیږي دغه کانفرنس ته چې د افغانستان د وریښمو لار نوم ورکړل شوی دی مخې دا ده چې په افغانستان او سیمه کې اقتصاد پرمختګ وکړي د کانفرنس په دې لمړنۍ ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی وویل چې که د سیمې هیوادونه له دغې فرصت نه ګټه پورته کړي ګټې به یې ټولو ته ورسیږي همداشان کرزی دا خبره هم وکړه چې په دې لاره کې افغانستان هر ډول همکارۍ ته چمتو دی دی وای افغانستان تیار دی چې د سیمې له هیوادونو سره په بیلابیلو برخو کې همکاري وکړي دا همکاري کدوارخیزه وي کدریارخیزه وي او که په هر کچه وي که د تجارت په اړه وي که د انرژۍ په برخه کې وي او که د اقتصاد په هره برخه کې وي موږ تیار یو چې له دوی سره همکاري وکړو حکمت خلیل کرزی بل دا خبره وکړه چې د مرکزی او د جنوبی آسیا هیوادونه په راتلونکو لسو کلونو کې د اقتصاد د پرمختګ لپاره ډیر څه کولی شي خو تر څنګ دا هم وویل چې ځینې شته سیاسي حساسیتونه د دغو ګټو مخه نیولی شي د ریکا په د شپږم غونډه کې به سبا ته د ځینو نورو مسایلو تر څنګ په دې هم خبرې وشي چې د اورګاډي پټلۍ به له چین نه د افغانستان له لارې ایران ته همداشان له ترکمنستان او تاجکستان څخه به د برېښنا یا برق او ګازو پایپلاینونه چې له دغو دواړو هیوادونو نه به د افغانستان له لارې پاکستان او بیا به هند ته غځول کیږي. دوی به په دې هم سره وغږیږي او بیا به یوه ګډه اعلامیه هم خپره کړي. د اقتصادي چارو ماهرین دغې کنفرانس ته خوښ دي او زیاتوي چې کچیرې په دې کنفرانس کې شوي او کیدونکې پریکړې اړوند هیوادونه سره عملي کړي، ګټې یې ټولو هیوادونو ته رسیږي او هر هیواد ښه اقتصادي پرمختګ هم کولی شي چې له امله به یې امنیت هم ورسره ښه شي.
گرانو اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیور ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه لا دوام لري. زموږ هغه اوریدونکو چې سمارټ فون لري نو هغه ته به وایو چې تاسو د ډیور ریډیو خبرونه د خپل فونونو د لارې هم اوریدئ شئ. یو ایپ دی چې ټیونین نومې کی، دا چې کله تاسو ډاونلوډ کړئ نو په سرچ یا لټون بار کې وی او ای پښتو ډیور ریډیو ولیکئ، نو دا چې تاسو په خپل موبایل فونونو باندې هم د ډیور ریډیو خبرونه نیخ په نیغه اوریدئ شئ.
دا هم یاد کچھ بدے روانہ پرون کے قدر اردن کو یوشمیر ویڈیو رپورٹن ہم شتر چپ بنو کے دا صفا اوبو دنشوالی لوج ذائی خلق گل مندی او ذائی ڈاکٹران وائی چدا اوبو د صحت لپار نقصانی دے سرا سرا زو پہ خبر تا چرتا چتے رشپا د طوفانی باران روس تو کیو خوا گن شمیر کورونا او دانے تو نقصان رسیدل په دغه باران او دغه طوفان کې پینځه یا د چارواکو په وینا د دغه زیات خلکو خپل ژوند هم د لاس اور کړی د پیښور دغه تفصیلی حال به هم تاسو وړاندې کوو. د دې علاوه هغه غیر قانوني کډوال کم چې د عرب هیوادونو، افریقایي هیوادونو او ایشیا نه اروپا ته روان دي په غیر قانوني لارو باندې، د هغې د مشکلاتو په هکله یو ویډیو رپورټ هم د دې خبرونې برخه ده. خو ورزو ماوش
یو بل رپورټ دی چې د پاکستان د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز په کابل کې نړیوال اقتصادي کانفرنس کې ګډون کوي او مطبوعات وایي چې نوموړي به د افغانستان غوښتنه کوي د پاکستان پر ضد روانه پروپاګاندا دې ودروي. سرتاج عزیز سره وایس اف امریکا یو مرکه کړي چې د دې خلاصه زموږ همکار رحمان بنیری باندې کوي.
د باندینو چارو صلاحکار سرتاج عزیز د وایس اف امریکا سره په مرکه کې ویلي دي چې د سفر دوه مقصدونه دي او په دې خاطر د دا وخت افغانستان ته روان دي.
پہلا مقصد ہے کہ اعتماد کو بحال، کیونکہ پچھلے چند دنوں میں خصوصاً جو 31 جولائی کو ہماری دوسرا سیشن ہو رہا تھا ڈائیلاگ کا افغانستان
حغلے سرتاج عزیز چې د سفر لمنه مقصد دا دے چې کم دا وقت اعتماد کے کمزورتیا راغلے دا هغه کې بحالی راولی او اعتماد چې دے هغه بحال کی دی وی چې دا وقت د هغه په افغانستان کې په سفارتخانه باندې حمله شوی و د هغه په حق لبانې هم دی غواړي چې دغه په لړکی خبرې ترې وکړي. دویم دا وایي چې کوم پروستیو کې د پاکستان باندې تورونه دي په افغانستان کې هغه سیوا شوي دي او دغه تورونو په وجه باندې د دواړو هیوادونو ترمنځ چې کوم په ولس کې د غصې کچ ده هغه لوړه شوې ده. سرتاج عزیز دا هم وایي چې پاکستان په تیرو 15 کالو کې د افغانستان لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي. په دغه مرکه کې هغه وایي چې 15 میلیونه کډوال چې دي 15 میلیونه کډوال پاکستان ساتلی دي. د جګړې چې کوم اثرات دي په افغانستان کې هغه پاکستان باندې شوي دي. دی وایي چې پاکستان دی په خلوص سره د صدر اشرف غنی د راتګ نه وروسته ډېره په مینه د خبرو اترو کار شروع کړ او دی غوښتل چې په افغانستان کې د امن لپاره کوښښونه وکړي. خو وایي چې زموږ په سفارتخانه امنیت په خطر کې پریوتو او دا خطر ځکه پیدا شو چې د افغانستان د مشرانو لخوا د سختو بیانونو وروسته په ولس کې ډېره غوسه پیدا شوه. سرتاج عزیز وایي چې دی په دې لړ کې د افغانستان د مشرانو سره خبرې کول غواړي. هغه د یو تپوس په ځواب کې وویل چې د هغه د سفر دویم مقصد دی
اور جو یہ ڈائیلاگ کا پروسیس نہیں چاہتے تھے تو انہوں نے اس پر جو جس طریقے سے
سرتاج عزیز وایي چې د دویم د سفر مقصد دا دی چې دغه مذاکرات کم چې د ملا عمر د مرګ د خبر راتلون وروسته معطل شو هغه به حال شي او دوی چې هغه د ننه کم چې خلکو دغه مذاکرات کامیابیدل نه غوښتل پکې شک پیدا کړ، دغه شکونه لرې کړي. دوی چې پاکستان په خلوص سره د افغانستان د امن د پروسه کې ملګرتیا کول غواړي او نه دا چې ملګرتیا کول غواړي بلکې په دغه پروسه کې د ډېر کوششونه هم کړي دي. د تپوسو کو چې د مذاکراتو نه دور دی مخکې د ملا عمر د مرګ خبر راتګ چې وو د پښا باندې ځنی خلک داسې کوم چې مذاکرات کامیابېدو ته نه پرې خودل. هغه ویل چې په افغانستان کې حمله سی واښوي خدا حمله کې سوک چې کړ دی هغه د پاکستان په خوره نه هو پاتې کیږي او نه پکې لاس وي چې خپل افغانستان کې طالبان ډیر زیات دي او هغه کول غواړي چې په افغانستان کې بدامنی سی واقع دی وي د پاکستان ته دغه تور بالکل قبول نه دی کوم چې پاکستان باندې پورې کیږي. هغه لی ستاجیز په دغه مرکه کې د وی او سره دا هم ویل دي چې د مولا عمر مرګ دوه کاله مخکې شوی و خو د مذاکراتو د دویم پړاو نه صرف دوه ورځې مخکې دغه خبر ورکولو. دغه شان دی و چې یو پیرا د اعتماد فضا جوړ شي نو بیا به د افغانستان سره نورې خبرې مخ په وړاندې بوتلل کیږي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زیدې
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو
دا وایس اف امریکا دی ریډیو او ټلویزیون زموږ د خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ منی غوړې قدر مردونکو ک غواړي چې ځان د سیمه نړۍ د خبرونو نه خبرو ساتي نو نه یوازې د وایس اف امریکا دی ریډیو په ټی وی او ریډیو ګوري په سوشل میډیا هم زمونږه ملګری جوړې دي شي مونږ فالو کول شي په فیسبوک او ټوئیټر باندې او ځان د سیمه نړۍ د مهمو خبرونو نه خبرول شي. قدر مردونکو تاسو د خغلی سرتاج تفصیلی مانا کوو لري دا په داسې حال چې د پاکستان او افغانستان اړیکې واره بیا د تاوتری خالص سره مخ شوې دي. په د بلوچستان ایالت په کوټه ښار کې د پاکستان او افغانستان د کاروباریانو یا تاجرانو ګډه اتحادیه یا چمبر اف کامرس شریک سیکرټر انجینیر داروخان وایس اف امریکا دی ریډیو ته ویلي کله چې هم د پاکستان او افغانستان د حکومتونو ترمنځ اړیکو کې تاوتریخوالی راځي نو دغه تاوتریخوالی بیا د پولي دواړو خواو ته اوسیدونکو په عامو خلکو باندې هم اغیز کوي. آج انجینیر داروخان د دی ریډیو خبریال نعمت الله سرحدی ته وایي چې کله هم د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې تاوجن شي نو په تجارت باندې هم بد اغیز کیږي او کله چې تجارت باندې بد اغیز وشي نو دغه اثر په عامو خلکو هم پریوزي. اوس تاسو وړاندې کوو د انجینیر داروخان تفصیلی مارکا چې سره کړی دا د دی ریډیو خبریال نعمت الله سرحدی.
یو خبر خدا د چې د پاکستان او د افغانستان در مابین د تجارت ته پرمختګ پدې کې خبرې کېدې او پاکستان او افغانستان ته د یو داسې ملک حیثیت ورکاوي چې د هغه خوش ملک به وای چې د دوی سره د تجارت ته خوشي معاهده به کېدلی. دویمه خبره دا ده چې د پاکستان او د افغانستان در مابین چې کومې نورې تجارتي ستونزې دي د پاکستان د سنټرل ایشیا د تلو دپاره چې کومې مشکلات دي یا پر دې باندې چې کوم د ترانسپورټ کوم مشکلات دي نو دا شیان به ټول په مخ ته راتلی. لیکن د بده مرغه دا ونه سول چې د پاکستان او د افغانستان در مابین د تجارتي کانفرنس وشي. د دې لوی علت دا دی چې د پاکستان او د هندوستان در مابین چې کوم تعلقات دي هغه د امن امان ډېرې غټې ستونزې لري او افغانستان د غوښتنه ده د پاکستان څخه چې موږ ته د واګه د بارډر د لارې د هندوستان سره د تجارت اجازه راکړي. جبکې پاکستان په دې وخت کې د دې اجازه نشي ورکولی. هغه په دې کې څه خدشات لري، هغه خدشات چې تر څو پر لرې شوي نه د پاکستان او د هندوستان در مابین خپل تعلقات نه سم شوي نو دا په اوسني شرایطو کې شاید د پاکستان لپاره بیخي د منلو وړ نه وي. خو زموږ د دواړو ملکونو څخه غوښتنه دا ده چې په کار دا ده چې دوی چې کوم سیاسي مسایل دي هغه د اقتصادي مسایلو څخه بیل کړي، ځکه چې دلته د پاکستان او د افغانستان چې کوم عام وګړي دي هغه د ماشام په ډوډۍ پورې اړین دي. نو د دې تعلقات شکېده صرف او صرف د اقتصاد د شکېدو سره مشروطه دي. کچیر موږ د اقتصاد پر خوا باندې پام وکړو د دې سره زموږ د امن امان مسلې په خپل هم ورسره واریش.
اي انجینر څه کو تاسو موږ ته وایست پر روان وختونو کې به د چمن او د تورخم پر دواړه سرحدي پولو باندې کم د پاکستان او افغانستان تر مابین د تجارت یو لوی مرکزونه دي. دغه لار سره تجارت کیږي ستاسو رقم خبرې نه کیږي پر روان وختونو کې به پر دغه د سیمې پر تجارت باندې څه کم اثرات ولويږي؟
کچیر پاکستان او افغانستان سیاسي اړیکې د اقتصادي اړیکو سره مشروط ساتي نو د دې پر تجارت باندې یا چې کم مور فارمل ټریډ ورته وایو چې کم د ګمرکاتو د لارې تجارت کیږي پر دې باندې به ډېر سخت نقصان وسی. دا به هغه خلکو ته ګټه ورسی چې څوک د کاچاغ د لارې کاروبار کوي. د دې سره به د کاچاغ کار چې دی هغه زیات سي او چې کوم قانوني تجارت دی هغه ته به نقصان ورسیږي. نو زموږ د دواړو ملکونو څخه دا خواست دی چې دوی زموږ په اقتصادي چارو کې د عامو خلکو د تجارانو د دې د رائے احترام وکړي او د دوی چې کوم غوښتنې دي پر هغه باندې چې دی په صحیح په مثبت دغه باندې غور وکړي.
انجینیر داروخان صاحب ستاسو ډیره مننه د ډیوا ریډیو سره د خبرو کولو.
ستاسو هم د ټولو ملګرو ډیره شکریا ادا کوم.
ګران اوریدونکو او کتونکو د واشنگټن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه د واشنگټن ډی سی سټوډیوز نه دوام لري او اوس وخت شوې دی د اونیس پروګرام پښتون کنکشن چې د هر زیارت پر اوس به تاسو ګوره. نن د دې پروګرام دویمه برخه ده او په دې کې تاسو د سیمې د نړۍ مهمو موضوعاتو څېړنه تاسو ته وړاندې کوو. نو راځئ چې دې ته ستاسو پام راګرځو.
د وایس اف امریکا پښتون کنکشن پروګرام کې زه افتخار حسین تاسو ته هرکلی وایم. د نړۍ او سیمې مهم موضوعاتو د ژورې څېړنې په اړه دا پروګرام اوس تاسو هر هفته د زیارت په ورځ ګورئ. د نننی پروګرام مهم موضوع د نوبل انعام ګټونکې پښتنې ملاله یوسفزۍ د زنانو د تعلیم لپاره غږ دی. ملالی یوسفزۍ وای جنکوله به د خپل حقونو لپاره غږ په خپل اوچتول وی او د دې کار لپاره به ورله هم په خپل په ځان باور کول وی. په واشنگتن ډی سی کې په نیوزیم کې وایس اف امریکا ډیو رادیو لخوا جوړ کړی شوی یو پروګرام کې ملالی یوسفزۍ ویل چې یو قام څنګه ترقی کولی شي چې نیمه آبادی د تعلیم او خپل رول لوبولونه محروم وي. دغه پروګرام کې نور خبرې ورسره زمونږ همکار بیروز خان کړی دی تاسو ته وړاندې کوو.
جنکو د پاره د ډیر زیات ضروری چې هغه خپل غږ په خپل اوچت کی. نور د غین علاوه چې کم په معاشه کې ډیفیکلټیز چې مور او پلار ولی هغه سکولونه ته نه پریدي نو په دې کې زموږ د ټولو ذمہواری ده چې موږ دغه ټولو مشکلاتو مقابله وکړو چې کم تماشومې په تعلیم په لار کې پرته دي. نو هغه غربت ته موږ په کار چې موږ د غربت خلاف جنگ وکړو او ماشومان ته فری تعلیم میلاو شي. حکومت د پاره ډیره زیات ضروری ده چې هغه مفت تعلیم ماشومان ته ورکړي سکولونه دي جوړ کړي شي او کمیونټي چې کم دا کاغوی په علاقه کې سکول نه په کار هغه دا خبر هایلایت کړي مخې ته دی راولي ک یو کمیونټي دا هلته سکول نشته دی په یو علاقه کې او خلک بالکل غلي ناستي او وایي چې دا خاصي هم جنه کوي دي د دوی تعلیم نه دی ضروری. نو داسې به بالکل هیڅ تبدیلی به نه راځي. خلکو له پکار دا چې هغه خپل ایشوز هایلایت کړي. ایشوز هایلایت کول ډیر زیات ضروری چې تاسو ایشو هایلایت کینو الله دغه حل راوځي. تاسو ایشو نه هایلایت کوئ نو حل به هم نه راوځي. نو ایشوز هایلایت کول زموږ ټول لپاره ډیر اهم دی او ماشومان ته او ټول کمیونټي ته به کې برابر حصہ غستل دي.
نو همدغه پیغام دی چې دا د تعلیم سلسله دی روانه ده پښتنو ته په دې ټایم کې خصوصي ضرورت دی او بیا دغه شانتي د ریفیوجیز دی آی ډی پیز دی دا وایم درته مې خو د افغانستان در نه هم تمشته. نو پراتونکو کې ک په دغه مشن باندې خپل خبري وایي
کم ځای زه پیدا شوم کم ځای چې ما خپل دا کمپین شروع کو د ماشومان د تعلیم لپاره زه هم غواړم چې زالت نور کار وکم او کله چې مونږ ملالا فند جوړ کو نو زما دا مقصد وو چې مونږ د پاکستان کې لاول انویسټمنټ وکړو الته دی لاول تعلیم لپاره خپل خېګړې وکړو خپل کار دی وکړو. نو مونږ لاول نه سکول الته هم شروع کړو چې دا ماشومان لپاره کم چې په کورونو کې کار کوي او کم چې د تعلیم د سہولت نه محروم دي نو مونږ دغه د پارلانه پروجیکټ شروع کوو. اوس مونږ څنګه چې زما والد صاحب وي مخکې چې سلور سکولونه مونږ ته جوړ کړی دي سلور پروجیکټ کړی دي او مونږ الته نوري پروجیکټ هم کور واړو نو موږ خپل طرف نه چې څومره هم انویسټمنټ کېدی شي هلته به کوو په پروجیکټو کې، خو زموږ دا هم مقصد دی چې موږ په معاشره کې آگاهي راولو او ماشومانو ته دا پیغام ورکو چې هغوی د خپل حق دپاره آواز اوچت کړي. په سواد کې چې کله د طالبانو دور وو، کله چې زموږ سکولونه الوزولی کېدل، کله چې موږ د تعلیم نه منع کړی شوي وو، نو په هغه ټایم کې موږ دا نه ویلي چې موږ به د بل چا انتظار کوو چې زموږ دپاره راشي او خپل آواز دې اوچت کړي، خو موږ دا فیصله کړې وه چې موږ به خپل آواز په خپله اوچتو، خپل حق دپاره په خپله خبره کوو. دا ډېره زیاته ضروري ده ټولو ماشومانو دپاره چې هغوی دې دا خپل ذمواري وګڼي چې په هغوی په معاشره کې که چېرته هم ثبت کېږي چې هغوی دې د هغې خلاف غږ اوچت کړي.
خو بل دی چې ذمواري درته ښه په سر دي، نو د او خواهش په دې هم وي، ارمان هم دی چې په کار ده چې هلته وي د البم کېږي. خو بیا په خصوصا سره د پښتنو جنکۍ دي مور پلار یې پرېږدي نه، د دې دپاره هم سلارې چارې لټول دي. دا څنګه چې د اډوکیسي تاسو خبره کوئ چې دا لاندې لیول ته ورسیږي، نو دې دپاره والنټیرز دپاره یا څه داسې پلان لرئ؟
جی نو موږ خو غواړو چې موږ دې آن دا ګراؤنډ کار وکړو، موږ سکولونه جوړ کړو، سکولونه چې کم آلریډي هلته دي هغې ته دې نور سهولتونه ورکړو چې هغوی ښه شي، امپروو شي. د هغې نه علاوه اډوکیسي کوو د دنیا چې کم مشران دي، لیډران دي، هغوی سره ملاویږو او د دې مقصد دپاره خپل آواز اوچتو چې هر یو ماشوم ته دې مفت او اعلیٰ تعلیم ملاو شي. د هغې نه علاوه موږ چې په زموږ لیډران چې کم په اسلحه باندې خرچه کوي هغه دې کمه کړی شي، ځکه زموږ ډېرې زیاتې دا خو د خلکو روپۍ دي، د خلکو محنت دی، هغه په ټوپکو په تماچو باندې خرچ شي. او کم چې زموږ بنیادی ضرورتونه دي، هغه تعلیم دی، صحت دی، اوبه دي، خوراک دی او چت دی، هغه خلکو ته نه ملاویږي. نو د خلکو بنیادی سهولتونو ته اهمیت ورکول ډېر زیات ضروري دي.
خیر راغلی بی بی شیرینه کی تاسو ته هر کلی وایو
بی بی شیرینه
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي،
خزی په خپل آینده پوهیدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږ لا زی ورکوي.
موږ به خپل حوصلې نه بیلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو، خپل
پښتنه وکړي.
وی او ای ډیوا زی دی.
وی او ای ډیوا.
دا خو ملاله یوسفزی چې د تعلیم په حق لباندې خبرې ترې کولې، او اوس تاسو ته خایو چې ولې د اروپا د مسلمانانو ټولنې ځوان کول داعش جنگیالی ډلې د سوچ ملګری کیږي. د اسلامي نړۍ کارپوها پروفیسر اکبر اس احمد په یو نوي فلم کې دې مسلې ته کتنه کړې ده. ښاغلی اکبر اس احمد وای په غربي ټولنه کې د اسلام نه د یری او خپل د مسلمانانو د غربي ټولنې نه جدا پاتې کېدو دغه نوی نسل په مشکل کې اچولې. دا مرکه د وایس اف امریکا ډیوا رادیو زمونږ همکار نفیس ټکر کړی دا تاسو ته وړاندې کوو.
پروفیسر صاحب، 9/11 شو، خلکو القاعده پیژنده، طالبان راغلل او بیا اوس داعش راغلی دی. دا او دغه شانت نور ډلې هم شته دی. دې ته چې د یورپ خلک ګوري یا د امریکې خلک ورته ګوري، نو آیا د هغه خلکو هغه فکر نور هم نه مضبوطوي چې ګینې مسلمانان ترهګر دي؟
تاسو دا خپل تاریخ چیلنج کې چې تاسو نه مونږه ګرځې باندې حمله کوو، مونږه عیسائیان مړ کوو، لکه پېښور کې شوې دی، لکه لاهور کې شوې دی، په پاکستان کې زمونږ دپاره پرابلم دی کنه. اوس په کار دی چې تاسو سکالرز پاسي خبرې کوي، لیډران دا چیلنج کوي چې دا صرف اسلام ڈیمیج نه کیږي، دې سره زمونږه پورا امیج ڈیمیج کیږي دنیا کې، اور دا زمونږه چیلنج دی.
پروفیسر صاحب، په یورپ کې دا یو عام منظر وي چې سړی مخکې روان وي، ښځه ورپسې روانه وي، ښځې وروسته پاتې دي په تعلیم کې. هلته هم په یورپ کې چې کومه سیالي ده مسلمان او د غیر مسلم هلته کې، نه هغه سیالۍ کې هم مسلمان نسبتا ناکام ښکاري، خپل هم د پزان ماندې سقط غنونه کې خو د مسلمان
ګوره تاریخ ته ګوره. دا خلک چې راغلي وو 19 سیکنډ ورلډ وار نه پاس، لکه 1950s 60s کې دا کلون راغلي وو، لکه پنجاب ویلیجز، صوبہ سرحد ویلیجز، بلوچ ویلیجز، نو زیات دا تعلیم یافته ډیر محدود وو، ډیر کم وو. نمبر ون. نمبر ٹو، دی راغلے ہو چھ مونگا لکار کو پیسے گٹھو او واپس ہو عموماً یوازے راغلے ہو فیملی سر لو فرسٹ جنریشن نو رو 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 ہلتا پاتے شو ہو بیا نیکسٹ جنریشن پیدا شو ہو اور لوئے شو ہو 1980s 1990s کے نو دا نیکسٹ جنریشن چھ کم دین اس دریم جنریشن روان دے دا نیکسٹ جنریشن وے گورا زخو انگلش ہم زبان پاسپورٹ دے انگلش دے یا فرینچ یا جرمن او ز والے خپل د پلار کلچر منم نو اغوی د پارا یو غندے ٹینشن دے یو خوا خپل د پلار خپل د مور کلچر بل خوا د لوکل کلچر مخ مستقبل دل تک دے ماضی حل تک دے نو دا نیکسٹ جنریشن د پارا نفیس تا جنریشن چھ لکتا دا دیش یادول دیش پسے تلے دی 5-6 ہزار مسلمانان دیش پسے تلے دی ہاں سپورٹ دا پارا نو مطلب دے چھ اگوی دبانے دمرا پریشر دے چھ دا کنفیوز دمرا دی چھ وہی چھ ٹھیک دے زبا لارڈ شم حل تک مڈل ایسٹ تا دیش سرا دی خلاف جنگ کو نو کل دا خل دا حلقان دا سے چلو نہ کئی نو دی بیک لیش دا خفغان چھ کم دے گا نا دا ٹول کمیونٹی باندھے راضی اور دو ٹول کمیونٹی باندھے ڈیر اثر پہ ہو جائے
او اوزو سیمیتا په پاکستان کې د خلکو د بيدرکه کېدو د غلړې دوام لري په بلوچستان صوبه کې چرته چې اکثره خلک بيدرکه کیږي د دې تور د پاکستان په استخباراتي ادارو باندې لګولې کیږي د دغه بيدرکه شوی خلکو د کورنیو لخوا وخت په وخت احتجاجونه کیږي نور تفصيل د سیمینا حمید سمسور په خپل ریپورت کې وړاندې کوي
په بلوچستان کې د بيدرکسو خلګو سازمان وایس پار بلوچ میسنګ پرسن د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړله دوی له حکومت څخه غوښتنه کوله چې بيدرکسوي خلک دي زر تر زره را خوشي کړي د وایس پار بلوچ مسلم پرسن مرستیال مشر ماما عبدالقدیر بلوچ وویل چې نن هم په زرګونو کسان د دوی غبې درک دي د دا وکړه چې اوس هم د دوی د مړو د ترلاسه کېدو لړۍ دوام لري په مظاهره کې ګډون کوونکي یوې ښځې بی بی ګلی وویل
یوه سے یہ اپیل کرتی ہوں کہ اگر وہ انسانی حقوق کی بات کرتی ہے تو کیوں بلوچ نسل کشی کا نوٹس نہیں لیتے ہیں ابھی یہ جو واقعات ہو رہے ہیں بلوچستان میں روز ہو رہے ہیں نہ کہ ایک دن اسی لیے میں ان سے بار بار یہ اپیل کرتی ہوں کہ بلوچستان میں جو نسل کشی ہو رہی ہے ان کے خلاف نوٹس نہیں
لا ملګرو ملتونو زخه خاص کوم چې د بشری حقوقو خبره کوي بیا د بلوچستان نوټس ول نه اخلي اوس په بلوچستان کې دغه پیشي هر ورځ کوي حمله دغه سبب په وار وار باندې موږ غوښتنه کوو چې په بلوچستان کې د بلوچ نسل له منځه وړلو نوټس دی واخلي
داو حمید سمسور د سیمینا او اوس په پښتون کنیکشن پروگرام کې زو چې د ټکنالوژي په نړۍ کې دا وخت سره روان دي سائنسی کارپوهان وایي چې د خزل نه هم توانایي جوړې دي شي خو ولې مخ په تلون کې هوادونو کې په دې کې ځنې مشکلات هم شته دي د وایس اف امریکا جارج پورټیک ریپورټر ته زمونږ همکارا سمینا احسان وړاندې کوي
په وستي غربي غاړې کې د الاوجا فلسطینیانو کې لیکي نه رواني وبشته او نه بجلی سولر پینل یا شمسي هم ډیره لګا د بجلی ضرورت پوره کوي او د نړۍ نورو کلو په شان خلک دلته هم چرګان او غوابيزي ساتي خو بیا سو میاشتې مخکې د یورپی یونین او پیرس سنټر فار پیس په مرسته قریبا سلویختو کورونو د سی آلې استعمالول شروع کړي چې د خزلې او د سارو د خشاکونه میتین ګیس جوړي چې د پخلی او رڼا کارتي غستل کیږي یو فلسطینی نایف زید وای
بالنسبه للجهاز ممتاز جدا
دا یو ډیر خمشین دی مونږ یې د سو میاشتو راهسې استعمالوو او دا زمونږ د کور د استعمال لپاره د ګیس ضرورت او یا تر 80% پوری پوره کوي
تیوا گیس نومی دغه ماشین اسرائیلی کمپنی هوم بایو گیس جوړ کړی دی او د نورو دغه شان ماشینانو په شان د قدرتۍ ماحولیاتي توانایي د چکر په اصول کار کوي یعنی خزله او خشاک گیس جوړي خوراک تیاری او دغه خوراک نه بیا خزله او خشاک جوړیږي د ان ایروبیک بکټیریا سره چې لاول زل د ماشین د استعمال په وخت پدې کې چول کیږي، دغه ماشین د ورځې درې وخته پخلی د پاره کافی دی او ورسره لس لیټره مایا قدرتی سره هم جوړیږي. بایو ګیس نه لوګی کوي او نه یې بینی، او دا د اوبو تودولو او رڼا د پاره هم استعمالېدای شي. پدې کې یو ګرایندر هم لګیدلی دی چې د بورچیخانه خزله چکړی کوي. هوم بایو ګیس سیستم د هغه علاقو د پاره جوړ کړی شوی چرته چې د تودوخې درجه د 1500 ډیګري سینټی ګریډونه لاندې نه کوزیږي، او د دې قیمت 2500 ډالر دی چې ډیر خلک یې وسنه لري. نو ځکه دغه خلک حکومتي او شخصي امداد کوونکو ادارو په سبسډي تکیه کوي. د دې ماشین جوړونکي وایي دا د هغه شتمنو علاقو د پاره هم کارآمد دی چرته چې خزله او خشاک ډیر جوړیږي چې صفا توانایي ته جوړېدای شي. سمینا احسن، پښتون کنیکشن، وایس آف امریکا، واشنگټن ڈی سی.
داو پښتون کنیکشن پروگرام، زه افتخار حسین ستاسو نه اوس اجازه غواړم. راتلونکو هفته به بیا تاسو وینو. تر هغه د الله پامان.
ګران اوردونکو، دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو د پښتون کنیکشن پروگرام. تاسو د وایس آف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون په دې خبرونه کې د هر زیارت پر ورځ هم په دې وخت هر اونۍ اوریدئ شئ. په دغه پروگرام کې قدرمن اوردونکو د سیمې او نړۍ په مهمو موضوعاتو څېړنې او تفصیلي رپورټونه تاسو اوریدئ شئ. دا پروگرام تاسو بیا د ډیو ریډیو په ویب پاڼه باندې هم کتلی شئ، او په سوشل میډیا چې کوم نور سایټس دي، فیسبوک او ټویټر، هم دا پروګرام موجود وي. اوس دو په خبر ته د خبر پښتونخوا سر خار په خبر کې، تیر شپه سختو بارانونو وروسته طوفان له وجې د کورونو د چتونو غورځېدو له وجې د ډاکټرانو د اسپیتال چارواکو په وینا 15 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او د 150 نه زیات نور جوبل شوي دي. اسلام الدین ساجد زموږ سره په اسکایپ باندې دا وخت راغلی دی. اسلام الدین، تاسو ته هرکلی وایو، په خیر رالی.
السلام علیکم شیف، ډیر مننه.
ډیر مننه اسلام الدین. لکه زمونږ اوردونکو خبر کې، تیر شپه چې د سختو بارانونو وروسته کوم طوفان راغلی او د پیښور خار کمې سیمې زیاتې اغیزمنې کړې.
جی بالکل، دا پیښور کې او د خیبر پښتونخوا په مختلف برخو کې بیګا د شپې چې وو نو ډیر زیات تیز باران او ورسره چې دی ډیر زیات طوفان هم وو، خو خصوصا په پیښور کې زیات نقصان کړی دی. لکه د پیښور خار دننه چې کوم د نشتر آباد سیمه ده، ورسره چې کوم د پندو چوک دی، دغه لنګي رنگي چې دی لنډې سړک ورته وای، او ورسره افغان کالونی ده. نو هلته چونکې طوفان هم ډیر زیات و، باران هم ډیر زیات ورسره شوی، نو چې کوم کچه کورونه نو د هغې چتونه را پرېوتلي، او د هغې د وجې نه چې کوم د اسپتال د کوم مړي راوړی شوي یا جوبل تنان راوړلی شوي، نو په هغې کې 15 تنان چې پکې درې زنانه او دوه نارینه پکې هغه په دغه کې مړه شوی دي، او ورسره چې کوم دا 13 تنان دي نو په دغه کې تقریبا 16 زنانه دي، او باقی چې دی هغه نارینه چې په دې کې ماشومان هم پکې، او په دې کې بوډاګان هم پکې، ځوانان هم پکې، هغه د دغه چتونو د راپریوتلو له وجې نه جوبل شوی دي. په دغه کې اوس هم په اسپتال کې تقریبا 200 پورې چې کوم جوبل تنان دي هغه په اسپتال کې دي، او باقی چې کوم جو بلتنانو نو هغه د دارو درملنې نه رسټو د هسپتال نه پاره غشوي او کورون ته هغه واپس لګل شوی دی. بل دا چې د خیبر پښتونخوا په نور برخو کې د تاسو وایم چې کوم ملکنډي ویجن دی یا ورسره مردان ثوابي 400 نو په دې سیمو کې ډیر زیات باران شوی و. خدا دې چې دلته کې لکه د مړینې جوبلې په حق لبانې داسې سره پورون تر اوسه پورې مخې ته نه دی راغلی. البته لکه نقصانونه کړي دي، د کورونو دیوالونه را پریوتلی دي، داسې د کچه کورونو چتونه را پریوتلی دي، خدا دې چې لکه ځاني نقصان چې کم دی هغه په دې کې نه دی شوی. او نن هم د محکمه موسمیاتو لخوا نه چې کم پیشبینی شوی ده، نو هغوی دا وایي چې نن د شپې دا امکان دی چې د خیبر پښتونخوا په مختلف برخو کې خصوصا چې کم د ملکنډ ډیویژن دی یا لاندینی کمی سیمې دی لکه پیښور دی، مردان دی، سوابی ده، 400 په دې سیمو کې هغوی دا وایي چې نن هم د شپې د باران امکان شته دی چې دلته کې باران نن د شپې هم وشي.
اسلام الدین ساجد په خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو په وخت چې کم د امداد اداره دغه ادارې د موسمیاتو ذکر خو تاسو کول دغه ادارې لخوا د طوفاني بارانونو وړاندې د خلکو د خبرولو سه تنظیم شته دی کې نشته دی ځکه چې په تیر نږدې وختونو کې داسې شوی دی چې کله هم په پیښور کې یا په خیبر پختونخوا کې داسې بارانونه شروع شي دغه وروسته طوفانونه یا نقصانونه ډیر شوي دي نو د خلکو د خبرولو سه تنظیم یا داسې بندوبست شته دی چې په مختلفو سیمو کې چرته چې د باران یا طوفان امکان وي خلک خبر شي چې طوفان یا باران روان دی تاسو تر کومه حده چې کیږي چې حفاظتي ګامونه پورته کړي
ګور شیب یو خدا ته دي تلګه دوی د باران په حق لبانې خو خامخه میډیا ته دوی خپل ریپورت جاری کوي چې په دې پلان کې سیمو کې چې دینو د باران امکان دی او دغه باران لګم کېدلی شي ډیرم کېدلی شي نو په دې حق لبانې خو دوی 13 ورځم د موسمیاتو چې کوم محکمه ده نو هغه میډیا ته دا خبر جاری کړې وو چې په مختلف ځګونو کې باران کېدلی شي خو د طوفان په حق لبانې په هغه کې داسې ذکر نه وو چې غنې په دې کې داسې طوفان هم راتللی شي او بیا خصوصا موږ ګورو چې د تیر ډېری مودې راسي چې کلم په پیښور کې یا په مردان کې یا په چارسده کې دا باران کېږي نو هغه سره طوفان هم راځي او هغه طوفان دونه نقصان دي چې لکه څنګه دا بیګا دي دومره نقصان کړی دی د دې نه وړاندې هم که تاسو کتلی وي نو لکه بار بار د باران سره چې کم طوفان راځي نو هغه ډېر زیات نقصان کوي او خصوصا پیښور چونکه الته کې آبادی ډېر زیاته ده او بیا دا غي بل یو غټه وجه ده چې کم تیر چاپیر سیمې دي نو پاغي کې د خلکو کچا آبادی ډېر زیاته نو دغه طوفان ته چې دینو هغه کچا آبادی بیا دون نشي ټینګېدلې او د خلکو دیوالونه چې دي هغه اکثر د شپې په وخت کې راشي په خلکو باندې دیوالونه راپري وځي په خلکو باندې چتونه راپري وځي او مدام دون زیات نقصان کوي خو بیا د حکومت لخوا نه لکه د څنګه تاسو خبره وکړه لکه باران په حق لا مدام دوی چې دینو د وړاندې نه پیشبینی کوي چې باران کیږي خو د طوفان پاکله دوی سره داسې نظام نشته دی چې هغه نظام د لاندې دوی د مخکې نه دا پیشبینی وکړي چې د دې باران سره طوفان هم راتللی شي دا غي سره نقصان هم کېدلی شي نو دا یو دا په دې حق له باندې چې چارواکو نم کله مونږ ته پوښتنه نو هغه هم دغه خبره کوي چې زمونږ سره داسې سیستم نشته چې هغه د بخره غواړم چې هغه د طوفان هغه پیشبینی وکړي او هغه سره مونږ خلکو ته دا وایو چې د دې سره خطرناک طوفان چې دی هغه هم راتللی شي نو دا یو مسله لکه په خیبر پښتونخوا کې په خبر کې پتی سیمو کې مدام منګه ګورو ما دغه مخې ته روانه مې او دغه د وجنه خلکو ته نقصان هم ډیر زیات رسیږي بل لکه تاسو له دې ذکر د بارانونو وکړو که پرسک منګه وګورو چې وس کم پتیره میاش کې ډیر زیات بارانونه شوي او د ټول نه زیات نقصان چې د چترال کې شوي نو کومنګ چترال ته وګورو نو د یوې میاشتې نه زیات ټایم تیر شو وسم په چترال کې زیاتر سیمه داسي دي چې ال دغه د خلکو ایکسس یا د تګ راتګو هغه لاري چې دی هغه سم باندې د خلک د ډیر زیات مشکل سره خلک د ډیر مشکلاتو سره مخ دي او الته کې منګه دغه اداره ګورو چې هغه په خپل دغه کار کې ناکام ده چې د خلکو دغه سړکونه او دغه لارې بحال کړي او خلکو ته دغه اسانتیا ورکړي
سم علي اسلام الدین ساجد ډیر مننه تاسو ډیر مهرباني
ډیر مهرباني ډیر مننه چې
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی دی او قدرمنو اوریدونکو او کتونکو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه د انټرنیټ د لارې هم اوریدئ شئ او د نیچ کوم خبرونه دا هم په انټرنیټ باندې پرتی تاسو یې کتئ شئ د موږ د ویبپاڼې پته ده www.voadivaradio.com ورزو یو بل ویډیو رپورټر اخته د بنو اوسیدونکو ګیله مند دي چې د دوی کورونو ته راتلونکي اوبه صفا نه دي او د دوی د صحت لپاره نقصان لري ځایي ډاکټران هم وایي چې زیاتره اوبه د ګنده اوبو سره یو ځای کیږي او دا یو شمیر صحي ستونزې پیدا کوي په دې کله باندې د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر یو ویډیو رپورټ تاسو ته وړاندې کوو
د بنو خار اوسیدون کې ګیلمن دي چې د مودې راهسې دوی د صفاس کلو او بنا محروم دي او د دوی کورونو ته چې د صفاس کلو او بو کم پایپونه راغلي د غټول په ګاندانالو او ګټرو کې راتیر شوی زیاتوي کله چې د ټیوبل صفا او برازي نو د پایپونو په ګاندانالو کې راتیرې دو او ځای په ځای شلې دو لکابل د کوسو او نالو ټوله ګندګي دوی ته د صفا او بسر راځي دوی وایي نشی کولای چې د سکلو لپاره صفا او بتر لاسه کړي او دغه غندا او بنا قسمه قسمه ناروغي ورته لګیدلې د خار اوسیدونکو وای میونسپل کمیټې ته په بیا بیا ګیله کړي خو د مودې نه لګېدلې د صفا اوبه پایپونه نه بدلوي. د بنو ښار اوسېدونکي طارق محمود وایي په ګندا او صفا څښل اوبه کې فرق نشي کولی.
بے خدا حال دا چې دا سامرا سپے پینا دی کنا دے دا کمیٹی ہے دا دے نالی ہے بو دے پے پے بو شیخ سے کسم فرق نشتا بار بار میں دا سکولے والا اور لگلی دی میڈ ویر اگلی بوتلے میں ویر لی دی ہمانے مطلب دا غدا چی ٹی امو آمر دا او کمیٹی آمر دا خالی باز دا گے پر شدی چی تے گوئے گمنا تے بازاری ووخلی ہو چانا تشای ووخلی ہو چانا پلینا موت کو چانا ٹٹی نہ ایسی او دے بے کہ بے چکر تر سی داس نے برسی دا دے نلی اب کھڑے دری می دین دا تیرے بودی نے پدا نلی سے تے دا نلی بھائی جی دا سٹی ول دا مردوڑ نلی دی دین بھائی جی او دا کرے تا گون دا لر سی.
حاجی شیر نظیف چے بنو خار کے دا 25 کالونو نا دا کپڑے دکاندار دے وای چے دا مودا کے دوی ندی لی دلی چه گندان آلو که ترشوی پایپونا چرتا بدل شوی وی.
کم از کم 25 سال میشول دولتا کپڑی دی کندوره خو نه نه کم از کم دا یوا دوی میاشت مخش دا سوا چه لکه تیره بو پتا نلکک شرغلیه وی تک تیره بو وی خو دا شوا بیا دی اختر منیر دی دا کمیتی ولی چه کیمه دی دغه سپوی وکلا بو سپاش وی ایش نن دره مسال وارو ما کیری چه ورس کیری چه بیا مثال آقای با تک تیره وی و خال که د ترلې لای کې نه په دغه غونډې ارشنې به پکشه تلی دولت به له دوه د ټنچې جماعت سره چې زمين چې دا ندې چې دا کی مخسه بر سی کنه دا دغه وجه دو چې دا نالي چې کی مدونه د پپینه د په ګان نالیک شه تلی دی کنه هه وې دغه پورا په چارو دو په دغه سمره د مارسینا جوړیږي دا دغه نه جوړیږي کنه هه کومیش دغه خدا دا چې په چار خدا سو چې دغه کان نالی نر چک شي او پوسی چې کی مدونه علی وغه ولاګری پپینه دغه وجنو به د بلش کی صفاش
بنو روختون کې ډاکټر ایاز وزیر مشال ریډیو ته وویل ګندا او بنا کیسما کیسما ناروغي خوريږي لکه هپټایټس بی سی د خېټې بيماري دستونه او داسې نورې خطرناکې ناروغي ترې خوريږي
په ټولو کې چې کوم زیاتر خطرناکې بيماري دي هپټایټس هم کې دي شي ګاسترینټایټس ټایفاید فیور نور انفیکشن کې دي شي بیکٹیریل انفیکشن دا چې څومره لکه دغه نه بیا چیسټ انفیکشن جوړې دی شي دا ټولې بیماری دغه نه پیدا کېږي همیشه موږ دا کور ولته دا ماشومانو ته د مندې ته یا چې کوم اټن عزت د هدایت نصیحت کو چې ماشومانو ته یا خپل بچان ته پخې اوبه استعمال ډېر یو اوبلې بایلډ واټر چې کوم دی دا ډېر زیات ضروري دا خو چې هارډ واټر یا خرابې اوبه چې کومې دي یا ګند اوبه چې هر چرته یې کنه نو دا دغه نه دا بیماری پیراوی دی شي.
دغه پښتنه مو چې کله د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی او اوسنی وفاقي وزیر هاوسینګ اینډ ورکس اکرم خان دورانی نه وکړه چې د بنو نه تعلق لري نو دوی وویل
پینه خو مو چې زه چیف منیسټر و دا ټول بدل کړ و دا پینه لون دی سم ټول بوس تیر کړی دی زن ایریا دا چې دوی چې آغا ډروپ شوی دی ډیر زړه په پینه دی دې پر مو بیا نو په سیوان جوړ ک او ان شاء الله ان قریب دې په دې تبدیلی وشي چې کین کین زې زړه په پینه دی دا ان شاء الله ټول بدلای
د خارو سیدون کې متعلقه چارواکو نه غوښتنه لري چې دا دوی دغه مشکل ته پاملرنه وکړي او صفاس کلو بو لپاره د کالونو نه لګیدلی پایپونه بدل کړي په خاصه توګه ټولاغه پایپونه چې په ګټرو او ګندا نالو کې پراته دي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دا قدر اردوونکو او اوس ستاسو پام را ګرځو د کډوالو په حق لباندې یو تفصیلی رپورت ته. په داسې حال چې د افریقې او د شانتې درم هیوادونو او د شی هیوادونو نه په لوی شمیر کې د روان کال کې یو وار بیا چې کوم غیر قانوني کډوال دي په غیر قانوني لارو باندې اروپا ته روان دي. قدر اردوونکو په دغه غیر قانوني لارو باندې کې دغه کډوال د یو شمیر ستونزو سره مخ کیږي نو هغه کډوال چې اروپا ته ورسي هم د یو شمیر مشکلاتو سره مخ شوي دي. په هنګري کې دا وخت قدر اردوونکو د هنګري په سرخار کې په سلګونو یا په زرونو چې کوم غیر قانوني کډوال دي هغه هنګري ته رسیدلي دي او دوی غواړي چې غربي اروپایي هیوادونو ته ځان ورسي. په نږدې ورځو کې جرمني اعلان کړی و چې د شام نه کوم راغلي کډوال دي هغه ته به په خپل هیواد کې سیاسي پناه ورکوي. د دغه غږ وروستو دغه کډوال چې دا وخت په هنګري کې نښتلي دي غواړي چې ځان جرمني ته ورسي خو د هنګري نه بیا جرمني ته د اورګاډي یا ریل گاڑی انتظام نشته دی. دغه کډوال وی چې مونږ جرمنی ته تک غواړو او د هنګری وزیر اعظم بیا 13 ورځ د اروپای د اتحاد صدر سره د ملاقات وروسته ویلي چې دغه مسله د جرمنی د وجې نه جوړه ده او په کار د نور اروپایي هیوادونه هم راوړاندې شي او دغه مسله کې دغه مسئلے حل کولو کې کومک وکړي. په دې اړه د وایس اف امریکا یو تفصیلي ویډیو رپورټ تاسو ته زموږ همکار ماوس چلی وړاندې کوي.
د یورپی هیواد هنګری په بوډاپست ښار کې کلی ټی ټرین سټیشن دوه ورځې پورې تړل وروسته پولیسو د زیارت پر ورځ دا سټیشن پرانستې دي. دلته په سلګونو کډوال په دې تمه پراته وو چې ورته به جرمني ته د تلو اجازه ملاوه شي. جرمني د تیر ګل پر ورځ اعلان کړی دی چې د سیاسي پناه درخواستونه به قبلوي. خو بیا یې یو ورځ پس یکدم فیصله بدل کړه چې له وجې په زرګونو خلک هنګری کې په ټرین سټیشن گیر شو. یو شامی کډوال محمد وای
څوک هم موږ سره مرستې نه کوي، دوی درو خبرې کوي، دوی د بشري حقوقو خبرې کوي، د نړیوال قانون خبرې کوي، خو دوی کم رنګه نړیوال قانون او بشري حقوقونه لري.
د هنګری وزیر اعظم ویکتور اوربان په برسلز کې د اروپای اتحاد مشرانو سره غونډې وروسته د زیارت پر ورځ د کډوالو بحران مسلې حل کولو په لړ کې د خپل هیواد دفاع وکړه.
مونږ د یری سره مخ یو. په یورپ کې خلک د یری سره مخ دي ځکه چې دوی ګوري چې اروپایي مشران د دې صورتحال کنټرول کولو جوګه نه دي.
اروپایي اتحاد د میاشتو راهیسې هڅې کوي چې د منځني ختیځ، ایشیا او افریقا نه د شخړو او نیستۍ له وجې راتښتېدلې د 2,22,000 نه زیاتو کډوالو مسله حل کړي، کومه چې د دویم نړیوال جنګ وروسته یورپ ته راتلونکي د کډوالو تر ټولو غټه شمېره ده. جرمنی څوک چې تمه لري چې روان کال به اتو لکو نه زیات خلکو ته سیاسي پناه ورکړي، په اروپای اتحاد همکارانو یې غږ کړی دی چې د کډوالو بوج ورسره شریک کړي. د هنګری وزیر اعظم وایي
دا د یورپ مسله نه ده، بلکې د جرمنی مسله ده. کډوال په هنګری کې پاتې کېدل نه غواړي او نه په سلواکیا، پولینډ او استونیا کې پاتې کېدل غواړي. دوی ټول جرمنی ته تګ غواړي.
د اټلی، فرانس او جرمنی د خارجه چار وزیرانو د شروع پر ورځ یو ګډ دستاویز لاسلیک کړی دی چې پکې د بحران حل لپاره غږ کړی. 28 کسیزه اروپای اتحاد پلان لري چې د مسلې باندې خبرو اترو لپاره د ستمبر په 14 نیټه غونډه وکړي.
ګران اوردونکو دا وایس اف امریکا ډیوی ریډیو ده. تاسو زموږ د خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نه خپل غوړه قدر اوردونکو، که تاسو په ټی وی باندې زموږ د خبرونه نن نوی کتل یا زموږ د ټی وی نور خبرونه مو نوی کتل، نو کولای شئ د ډیوی ریډیو په ویب پاڼه باندې دا ټول خبرونه موجود دي او تاسو کولای شئ چې دا خبرونه بیا وګورئ او کم معلوماتي رپورټونه وي هغه بیا هم کتئ شئ. اوس وخت شوه دی په خبرونه کې مطبوعاتو ته د کتنې. قدر اوردونکو، نن په چین کې یو پوځي پریډ شوی دی، دغه د چین قومي دوره سو مناسبت شوی دی او په دغه پریډ کې کوي خو پوځیانو ګډون کړي. دغلته چې کوم فوجي سامانونه یا میزایل دي هغه پکې هم موجود دی. په دې اړه باندې د فاینانشل ټایمز یو تفصیلي رپورت خلاصه زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
نن د امریکا او د غربي ملکونو په الکترونیکی میډیا او په اخبارونو کې چین کې د شوی عظیم الشان فوجي پریډ تصویري خبرونه په تفصیل سره نشر شوی او چاپ شوی دي. په چین کې دا فوجي پریډ په دویم عالمی جنگ کې جاپان له ماتې ورکېدو په یاد کې شوې ده او چین په دې کې د خپل فوجي طاقت په مکمله توګه څرګندونه کړې ده. د برتانیې مشهوري نشریاتي ادارې بی بی سی په خپل ویب پاڼه چین کې د شوی فوجي پریډ په باب لا د خورکړی رپورت په شروع کې لیکلي دي چې په دویم عالمی جنگ کې د جاپان د ماتې خوړو مناسبت سره کېدونکو فوجي پریډ ته د چین صدر شی جن پینګ خپل تقریر کې وایي چې د چین اولس په دویم عالمی جنگ کې ډیر سخت جنگ وکړو او د جاپان له طرفه شوی زورګیری او تمبوله د چین په فوج کې د 300,000 کمی کول اعلان هم وکړو، خو د دې وخت نیټه اعلان نکا. بی بی سی په خپل ویب پاڼه خورکړی خپل رپورت کې نور لیکي چې په سیمه کې د تاوتریخوالي پترس کې د چین ورسپزیاتی فوجي طاقت ټینګ د نظر لاندې ساتلې شي. یاد دی وی چې د چین خپل گاونډي ملکونو سره د چین په سویلي سمندر کې او جاپان سره د چین د مرختیځي سیمه په سمندر کې تاوتریخوالي را روان دی. بی بی سی د ویب پاڼې په خپل رپورت کې دا هم لیکلی دي چې په چین کې د عظیم الشان فوجي پریډ نه وړاندې د امریکې د الاسکا ریاست د ساحل نه وریستا بین الاقوامي سمندر کې د چین د سمندري فوج 15 سمندري جنگي جازونه هم لیدلې شوې دي. د بیجنګ په تیانمن چوک کې شوې دی فوجي پریډ کې 2000 پیدل فوج 200 جنگي هوائي جهازونو او بشمیر ټینکونو برخه واخیسته. په چین کې د شوی فوجي پریډ په بابلا د برتانیې په مشهور اخبار فائنانشل ټایمز کې د چاپ شوی رپورٹ په شروع کې لیکل شوی دی چې د دویم عالمی جنگ د ختمېدو د او یو کال پوره کېدو په لړ کې د چین په تیانمن چوک کې شوی فوجي پریډ کې چین په لومبي ځل خپل قام ته هغه خفیه وسلې هم وښودلې کومې چې تر اوسه پورې دوی نه پټې ساتلی شوې وې. د دې خفیه او خطرناکې وسلې نوم ډانګ فینګ ایسټ وینډ 21 ڈی یا نور ختیځه سیلی دی او د دې په ښکاره کولو دفاعي تجزیه نگاران وایي چې په دې به د بحر القائل په غربي سیمه کې د فوجي طاقت توله بیا د سره برابره شي. خو د دې خطرناک میزایل په بابله د چین دفاعي وزارت خاموشه دی. د غربي ملکونو د دفاعي ماهرانو اندازه ده چې دا میزایل 1500 کیلومتره پورې غزار کولی شي او رفتار د اواز د رفتار نه لس چنده زیات دی. ځینې تجزیه نگاران وایي چې دا میزایل د هوایي جهاز اوړونکي سمندري جهاز یا د ایرکرافټ کیریئر دپاره ډیر خطرناک دی. هر کله چې هوایي جهاز اوړونکي سمندري جهازونه یا ایرکرافټ کیریئرز د امریکې د سمندري فوج د ملا تیر ګڼلې کیږي. بی بی سی او فائنانشل ټایمز دواړو خپلو رپورټونو کې لیکلي دي چې د چین په فوجي پریډ کې د 150 نه زیات خارجي حکومتي چارواکي او د ملکونو سرمشران هم شامل شول. په دوی کې د روس صدر ولادیمیر پیوټن او د ملګرو ملتونو لوی سکتر بان کی مون هم شامل وو. خو د غربي ملکونو ډیر مشران او د جاپان وزیر اعظم د بلنې باوجود په دستوره کې شامل نشول.
ګران اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه دوام لري. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې یوه بله 15 کلنه ماشومه د پولیو په رنس اخته شوې ده چې له امله روان کال په صوبه کې تر اوسه پورې د پولیو د ناروغانو شمیره 50 ته رسیدلې او په پاکستان کې تر اوسه پورې روان کال تر اوسه پورې 10 ماشومان چې دینو هغه کې د پولیو وایرس تشخیص شوې دي. نو په دې اکل باندې نور حال د بلوچستان څخه د ډیوه ریډیو خبریال ایوب ترین په دې رپورت کې اورو.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې په یو بل 15 کلنه ماشوم افشا بیبي کې د پولیو د وایرس د شتوالي تصدیق شوې دي. په کوټه کې د پولیو په ضد د ایمرجنسی مرکز په وینا چې په روان کال کې دا د پولیو دریم کیس دی چې په کوټه کې رامنځته کیږي او په ټوله صوبه کې 15 ماشومان د دغه ناروغۍ له امله په روان کال کې معذوران شوي دي. په دوی کې درې په کوټه، یو په لورلای او بل د افغانستان و پل ته څیرمه په کلا عبدالله ولسوالۍ کې دي. په دغه 15 ماشومانو کې 4 هغه دي چې مور او پلار یې د پولیو د ناروغۍ څخه د خوندي کېدو څاڅکي نه ورکړي او یا بیا یې انکار ورته کړی وو. د کوټ د ایمرجنسی مرکز ویان ډاکټر افتاب کاکر وایي چې د افشا بیبي ته کله هم د هغې مور پلار د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي لپاره څاڅکي نه ورکړي.
مان ګورو یونین کونسل میډیکل افسر چې کوم هغه ګورو دا کوم خرج په داسې کینوالي ګر ګورو دی مطلب قاعده لدی سنټریو هغه پښتنه کوو کوم کور چې دی فیملی لا غول ورزو چې به تل ټیم والا راغل دی نظر راغل ته ولي ریفیوز کړی دی او انیشل چې کوم تلاستا مشت پارک دا لیکري دی د ریفیوزل چاکینګ پر کور باندې شوی دا مشت معلوم شو او دی
د بلوچستان ایمرجنسی مرکز مشر ډاکټر سیف رحمان نه یوازې سخت خواشنی څرګنده کړې ده بلکې ویلي دي چې دوی به د ذمېدارو کسانو په ضد قانوني ګامونه پورته کوي. دا وخت د ټولې نړۍ سره د پولیو ناروغي ختمه شوې ده. په نایجیریا کې د تیر کال راهیسې یو کیس هم نه دی راښکاره شوی. خو د بده مرغه په پاکستان او ګاونډي هیواد افغانستان کې لا اوس هم د دغه ناروغي وایرس وجود لري. البته د افغانستان په مقابل کې به په خاصه توګه په پاکستان کې دغه ناروغي په روان کال کې 10 ماشومان ویلي دي. په دې کې خیبر پښتونخوا قبایلي سیمه د بلوچستان او کراچي هغه سیمې چیرې چې پښتانه آباد دي زیات تر اغیز لاندې راغلي دي. د بلوچستان د حکومت په وینا چې په ټوله صوبه کې به د پولیو په ضد 4 ورځنی کمپاین د رواني میاشتې د 14 نیټې پیل شي. د ویان په وینا په کار دی چې ټول خلک په دې کمپاین کې برخه واخلي او خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي. دا یقیني وګرځوي چې یو ماشوم به هم بېله د پولیو د کترو یا څاڅکو نه پاتېږي، ځکه چې په تیر کمپاین کې هم د انکاري مور او پلار له امله د 4000 څخه زیات و ماشومانو ته د پولیو کترې نوی ورکول شوي. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کوټه.
دا یو څو څاڅکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را، چې په اوجره کې د پیالې کړنګ نی، د چینک ټنګ نی، نو هغه به هم لاس اوجره وي.
دا خو زه نه وایم، دا خو عبدالقدوس استاد وایي. ځان پوه کړه، ورشه ورشه، حالات کابو کې کړه.
پښتو ډرامه ورې د ژوند هنر.
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې،
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
دا وایس اف امریکا ډی وی ریډیو دی. د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلي سیمو غړي د آرټیکل 270 پر ضد د یو بل پر وړاندې کولو سلا شوي دي. د دغه آرټیکل د بدلېدو په صورت کې به د قبایلي سیمو اولس د اف سی آر د تور قانون نه خلاص شي، او دغه سیمو ته به د پاکستان اساسي آئین هم وغځېږي. په دې اړه تفصیلي رپورټ اورو د ډی وی ریډیو خبریال ارشد مومننا.
په دغه ایجنډا کې د آرټیکل 270 ختمول چې ورسره به قبایلي علاقو ته عدالتي نظام وغځول شي، قبایلي علاقې صوبه کې شاملول، او ان اف سی اوارډ کې قبایلي علاقو ته برخه ورکول شامل دي. په دغه لړ کې د باجوړ ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړی شابودین خان وای چې ټول د قبایلي سیمې پارلیمان غړي په دغه خبرو متفق دي، او دوی عسکري ځواکونو او سیاسي ګوندونو مشران هم په اعتماد کې اخیستي.
قانوني شکل ورکول، آئینی ترمیم ورکول، آئینی ترمیمی بل شکل ورکول، دا دفات آنلاین فورم ته موږ دا ډیوټي واره کړی ده. او هغه کې اجازه خان لګیا دی، دا هغه سره خپل ملګري دغه کار کوي، دا هغه په لسی کال او دا هغه ټیم په دې باندې کار کوي، او به موږ ته هغه راکړي نو موږ به دا مکو نو کدې سیشن ته وشي کړه روان سیشن ته وشي او څنګه هغه موږ ته وایي کی روزداری کی ټینګ نه کولی مکه موږ داخلو نو چې کله موږ په وانه چې موږ هغه راځي ان شاء الله.
قانونی ماهرین وای چې قبایلی سیمې پارلیمان غړي د نور هواد لپاره قانون سازي کې برخه اغېسته شي، خو د خپل سیمې لپاره قانون سازي نشي کولای. خو د فاټا لایر فورم مشر اجاز مومن وای چې د قبایلی سیمو قانون سازي پیچیده عمل دی، او پارلیمان ته بل وړاندې کېدو سره به دغه مسلې هواري شي.
د بل د فاټا پارلیمنټیرین یقینا پیش کولای شي، ځکه دلته هغه شل کسان چې کوم دلته په پارلیمنت کې ناست او د کوم ټریټری سره د هغه تعلق او د کوم علاقې نه هغه نمائندګي کوي، نو قانوني اختیار خو دغه ته دوی ته ملو شو.
د کورم ایجنسی نه قومي سملې غړی ساجد حسین توري وای چې پارلیمان ته بل وړاندې کولو سره سره نور د حل لارې هم ګوري.
اصل کې خبره خدای نه چې د فاټا څومره پارلیمنټي دین دي، هغه کوم رول لري، کوم سټیټس دی په سملې کې، اغه نه هونی کې برابر نه مده، اغه نشته. نه دا ټول ریکارډ آرټیکل 247 نه دی، اولی سره دی پرزیدنت سره یو ډایریکټیو په کور دی. نه دی کې موږ دا کوشش کوو چې وزیر اعظم سره موږ غوښتي چې مات کې وښلو، نه نه بعد مو امید لرو چې دا شي سمله ته ضرورت هم پیښ نشي. پرزیدنت دا اورډر ایشو شي.
د پارلیمان غړو بناوه چې قبایلی ولس مسایل حل کولو لپاره د سیاسي وابستګۍ نه علاوه او غوړي چې ايني مسلې زرته زره حل کړي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دی وی ریډیو، شب قدر.
ګران اوردونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو د ټی وی د خبرونه په دې ختمي کې چرته زې مش په خیر پروګرام کې به نو شروان کلندر تاسو ته د پیښور یونیورسيټي په هنتون کې د ام ام اس سي داخلو په حق لبانې تفصیل وړاندې کوي. په دغه خبرونه کې به ملموي جمیل چترالی صاحب او برازی د داخلو تفصیل به وړاندې کوي. مې مش په دا اوردونکو نه اجازه واخلم.
بالکل اوردونکو ته بڅو کې دا هم وایي چې موږ سنن دا یو ساته خبری خبرونه وړاندې کولو کې ټکنیکی رښتا ټیم کې ملګری وو پروډوسر ورشد علي او انجینران مو واګنر او جکسن. دوی ته ډیره مننه کوو. د ډیوا ټی وی خبرونه هم دې کې پاتې رسی خو د ریډیو خبرونه لا دوام لري. موږ سره اوسئ.